السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بچې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې نیم ساعته خبرونه کې اورئ چې د کابل امنیت قومندانې نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر مخ ته د اعتراض کوونکو خیمې لری کړې. دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې وایي په افغانستان کې له داعش سره له دننه همکاري کیږي. اسیزم غغله ازادي رادیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندې دارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دی په سولېي زوی اعتراض کوونکو د نننې 14 موضوع وڅېړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کوي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې نن درې د پریږ دی او هغه 150 کډوالو برخلیک دی معلوم کړی چې د ایټالیا د ساحل چې د ایټالیا په سواحلو کې په یو کښتۍ کې منتظر دي. ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند دارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې په سولې ایزو اعتراض کوونکو د نننې 14 موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایتي اداروي د شنبه پورې شاوخوا ولسمي بجې د ټاکنو کمیسون مخې ته د جاوید زمان په پلوي پراټولو شوې اعتراض کوونکو 14 شوې چې لګ تر لګ دوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپيان دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې د 14 د سرنګوالي او مرګ ژوب لپاره دقیق معلومات لا نشته. خو د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مطبوعاتي مسول انعام الله میاخیل وایي د پیخل څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته دوه جسدونه او څلور ټپيان ورول شوی. په ځینو نور ریپورتونو کې دا وژل شو شمیر څلور یا پنځه تنه خودل شوی. میخیل وی په زخمیانو کې د دوه تنو روغتي وصیت نازک دي. لارک څخه یې خبرې شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوی چې ترهګر د سولېزو اعتراضونو او ناستو د ځپل لارې په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د ولسواکۍ بهیر ټکنې او ولسونه له هغه لارې څخه چې د هیواد د ترقۍ او پرمختګ لارې بللې منحرف کړي. جاوید زمان غم شریک شي د پارلماني ټاکنو د نوماندانو لورستی لستخې نوم د نامعلوم دلایل لکبل استل شوه. پلوی انوي د ټاکنو د کمیسون مخ ته د اعتراض خیمه وهلې وختنه کې چې د نوموړي نوم د بیرته د ولسی جرګي د کاندیدانو په لیس کې شامل شي. تر اوسه پورې د دې 14 مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. ریپورتونه وایي چې وسلوالو طالبانو د باګرام پر هوایی ډګر راکېټي بریدونه کړې دي. د باګرام ولسوال سیف الله بایدار نن ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو تیر شپه د باګرام ولسوالۍ د بلتوخیلو لسیمې پر باګرام هوایی اډې څو توغندي توغولي چې نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې له منځه وړل شوي او چاته یې مرګ ژوبل نه ده اړولي. ښاغلی بایدار وایي دا په وروستۍ یوې اونۍ کې درېیم ځل دی چې پر باګرام هوایی ډګر د وسلوالو لخوا د توغندیو برید کېږي. وسلوالو طالبانو بیا پر باګرام هوایی ډګر د تیرې شپې د راکېټي برید مسؤلیت منلی او دای کړی چې د بهرنیو ځواکونو ته یې مرګ ژوبل اړولي. دا کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی واو هلته د خپل هواد لهغه سرتیرو سره کتلی چې دغلته د ناټو د قاتم لاټر د ماموریت په چوکاټ کې دند تر سره کوي. دا کروشیا رسنۍ یو ریپورت ورکړی چې کلوویندا گرابر کیتاروچک پرون په مزار شریف کې واو هلته له کروشیایي سرتیرو سره وکتل. نو مولي د خپل هواد سرتیرو ته ویل چې په افغانستان کې دند تر سره کولې د خپل هواد امنیت سره مرسته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. نوموړی د شنبه په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې مخکې وویل چې د غواړي له اذربایجان سره نږدې اقتصادي اړیکې ولري. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران به د ارمانیا سره د نګورنو کرباغ د لانجمنې غرنۍ سیمې پر سر د اذربایجان د کړکیچ او د بشري حقونو په مسلو هم خبرې وکړي. اذربایجان او ارمانیا له کلونو راهیسې خپلو کې د نګورنو کرباغ د سیمې پر سر کړکیچ لري. دا سیمه چې اذربایجان پورې تړلې وه د ارمانیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا نیول شوې. د دې سیمې پر سر څو کلنه جګړه کې د 1994 میلادي کال تر اوربند مخکې تر 10,000 زیات کسان وژل شول. د جرمني صدر اعظم جنوبي کافکاس هیوادونو ته د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې اذربایجان مخکې ګرجستان او ارمنیا ته هم ورغلی و. باکو د نوموړي د دې سفر وروسته پړاو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د هغه 150 کډوالو مسولیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یو کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو غوښتي چې سمدستي د کډوالو ته د کښتۍ نه د ښکته کېدو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګرانډي ویلي نور د دې وخت چې اروپایي ټولنې هیوادونه وړاندې ورسته کېدل پای ته ورسی او د دې نتیجې وباسي چې لکتر لګه څوک د خلکو مسولیت اخلي چې په سمندر کې ژغورل شوی دی. ګراندی په یو بیان کې زیاته کړې دا خطرناک او غیر اخلاقي کار دی چې په ناغښتون کې کډوالو ژوند په خطر کې وي او د هیوادونو چارواکي د اوږدې مودې د هواري موندلو پر سر یو بل سره سیاسي ناندرو ته دوام ورکوي. دا یو نیم سلطنه کډوال د اګست له 6 نیټې څخه د ایټالیا د ساحلي ساتونکو په هغه بیړۍ کې دي چې د کاتینیا سیمه کې لنګر اچولې. د ایټالیا حکومت وایي تر هغې چې نور اروپایي هیوادونو د دې کډوالو د قبلولو مسولیت نوي منلې اجازه به ورنکړي چې لکښتې ښکته شي. او په زورګونو روهینګیا مسلمانانو په برما کې د دوی پر خلاف د ځپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنۍ په مناسبت په یو پراخ اعتراض کې برخه واخیسته. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد په رخینه حالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال ځپونکو اقدامات وکړل چې له کبله یې سلګونه سره روهینګیا مسلمانان ګوندي هیواد بنگلاديش کې د کډوالو کمپونو ته وتښتیدل. د کټو پالنګ په نوم د کډوالو په هغه کم کې چې په چي د برما څخه بنگلاديش ته د تښتیدلو 30,000 زیاتو کډوالو د کمپونو یوه برخه ده. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل موږ روهینګیا یو او موږ عدالت غواړو. د بېسرحده ډاکټرانو نړیواله ټولنه وایي د تیر کال په اګست میاشت کې په برما کې د تاوتریخوالي له پیلېدو وروسته په لومړنۍ یوه میاشت کې لږ تر لږه 6,500 روهینګیا مسلمانان وژل شوي.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر مخته د یو شمیر کسانو او موترزانو د اعتراض او تحسن خیمه لري کړې.
کلاشنکوف ټاپ پیکا موترای زری سر مقاومت کردن فعالیت کردن تمامه ما پولیس قهرمان کابل گاردیزون کابل.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازیو د ونډې بغیر هیڅ نتیجه ونه لري. د دفاع وزارت د روسیې هغه اداوې بې بنسټه بولي چې وایي په افغانستان کې له داعش سره همکاري کیږي. د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دې ښار د طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې په اندېښنه کې دي او له امنیتي مقاماتو د جدي توجه غوښتنه کوي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبينه دي.
دوی به وکولی شي سولې د مذاکراتو طالبانو سره په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي په هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د کابل امنی قومندانۍ وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې لري کړې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکونکو پر مخ خلاصې دي. د امنی قومندان جنرال داود امین ازادي رادیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لرې شوو نوماندانو پلویانو یې پولیسو ته بدرد ویل او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال شخړه وکړه. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه اقدام د خلکو په حق کې زیاتې بولی. په دې نور حال د واصل وسال پر رپورت کې اورو.
له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخ پرانستې. د کابل امنیه قومندان جنرال داود امین د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخې ته درول شوې ټولې هغه خیمې لري کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له نوملړ نه یو شمېر حذف شو نوماندانو او پلویانو د اعتراض په ډول درولې وي. خغلی امین وویل چې د خیمو د لرې کولو پر مهال پولیس له لفظي او فزیکي چلند سره مخ شول چې په نتیجه کې درې پولیس برسیرن ټپین شوي دي.
بالاخره مو حرکت نظامی او عسکری
دی وای. بالاخره موږ همغه عسکری او پوځي حرکت د قانون سره سم تر سره کړ. دوی لازنه سره کلشنکوف پیکا او زری موټر لرلې او دوی زموږ په وړاندې مقاومت وکړ ډزې وکړې. خو د کابل زړور پولیسو په خپلې خې همغږۍ سره چې له ګرنیزون سره درلود وتونېدل چې دوی له سیمیلري او خیمه ټوله کړې. د کابل د امنیه قومندان په خبره د خیمو د لری کولو پر مهال د پولیسو لخوا یو شمیر داسې کسان هم نیول شوی چې د په خبره د یو شمیر حذف شو نوماندان لخوا د پیسو په بدل کې د کمیسون مخې ته خیمو کې کینول شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي لس نه د 15 دیرش نوماندانو له ایستلو وروسته د یو شمیر حذف شو نوماندانو پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او دروازې وروتړلې. خو د کابل امنیه قومنداني اوس وایي چې د انتخاباتو مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکوونکو پر مخ خلاصې او د سیمه کنټرول په بشپړ ډول د پولیسو په واک کې ده. خو د یو شمیر راپورونو له مخې په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي چې لا عمل انتخاباتي چارې په ټپه ولاړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د هیواد په اتو ولایتونو له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه د معترضانو لخوا تړل شوي دي چې بېله شکه د دوی چارې ټکنۍ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک رسنیو ته ویلي وو چې هیوادوال کولی شي مدني اعتراضونه وکړي، خو په خبره کې دغه اعتراضونه د ملي بهیرونو د مخنیوي لامل ګرځي، له اعتراض کوونکو سره به قانوني چلند وشي. که څه هم اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې له لیست څخه د ایستل شوو کاندیدانو نومونه دې بیرته په لیست کې شامل شي، خو د شکایتونو کمیسون خپله کړې پرېکړه وروستۍ ګڼي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ځینو دغو کاندیدانو چې نومونه یې له وروستي لیست څخه حذف شوي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو چا ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د یو شمیر سیاسي معترضو ګوندونو هغه مهلت هم نن پای ته ورسېد چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړی وو. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطله اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه شي، دوی به حتی ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. دا چې نوی اقدام څه ده، په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اس بي اسلامي ګوند د اجرایي شورا غړي نادر افغان ازادي راډیو ته وویل:
نن د شي په نظر کې و چې په مرکز او ټول ولایتو کې به پراخ مظاهره ترسره کیږي. د احزاب الاخوان چې د نن په یوولس ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده، مظاهره د کمیشن او دولتي ودانیو مخ ته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نشي، هغه انتخابات نه منو چې تخلف ډک وي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه بیا د رامنځته شوی انتخاباتي کړکۍ د لمنځوړلو لپاره په سوله ییزو مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو پر پروسې به بد اغیزه وکړي او د خلکو باور به په دغه ملي بهیر لا کم شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په دې راپور کې مو اوریدل چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې دي. یو شمیر سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو د چارو کارپوهان د حکومت دا اقدام غندي او وایي چې د خلکو پر وړاندې باید له زوره کار وانه خستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت له ګډون پرته نتیجه ورنه کړي. د دې کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په مشوره او رهبرۍ وشي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د استازیو په ګډون جوړ شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت د استازو له ګډون پرته به د مسکو غونډه د افغانستان پر وضعیت کوم اغیز ونه لري. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو لس ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د غونډه هیڅ درد هم دوانه کړي. دغه کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی وایي چې دا شان غونډې باید د افغانستان د حکومت په مالکیت او د امریکا د متحدو ایالاتونو سره په مشورې جوړې شي، له دې پرته په خبرې کومه نتیجه به ورنه کړي.
کنفرانس هم اگر دایر میشه وخت حکومت افغانستان او امریکا
دوی په کوم کانفرنس کې چې جوړیږي کړه، افغانستان حکومت او امریکا چې په قضيه کې خپل لګډون نه کوي، زما پان یو ورخي زبوي حکومت ته به نتیجه به ونه لري. باید دا شن کانفرنسونه له خپل خو سره په مشوره او د افغانستان د خلکو او حکومت په مشورې تر سره شي.
افغانستان او دولت افغانستان باید کانفرنس ها دایر شوه.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسیې په قربتوب جوړه شي. طالبانو هم منلی چې د غړلې په استازیتوب په خطر کې د دوی له سیاسي دفتر نه یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه نه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمد که څه هم وایي چې دوی د سولې لپاره له هر حرکت هرکلی کوي، خو په خبرې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې د امریکا متحدو ایالتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون د نه ګډون پر ځای ګټه ور دی. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
کله چې موږ د دغه کانفرنس خبره کوو دلته د مذاکرات مسله نه مطرح کیږي، دلته یوازې د هغه تفاهم مسله مطرح کیږي چې د طالبانو او یا هم د نورو دخل اړخونو ترمنځ بحث کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې هلته لاړ شي او ګټور تاثیر افغانستان پر حالات باندې ولري. طالبان د پاک نسبت باندې انتهایی ډېر زیات فعال سیمه ییز ډیپلوماسي لري.
افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له روسیې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د غډله له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د مسکو ونډه به د افغانستان د حکومت د استازو په غیر حضور کې یا نه موجودیت کې نتیجه ورنه کړي. دوستانو، د یو تازه خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا وکړه. ازادي راډیو ته د امنیت د شورا وایان قادر شاه دا خبر تایید کړی دی او د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې په دې اړه جزئیات درسره شریکوو. یو ځل بیا تازه خبر درسره شریکوو چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا کړې ده. تر اوسه د ښاغلي اتمر د استعفا د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د هغه د استعفا خبر د افغانستان د امنیت د شورا وایان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی دی. دفاع وزارت وایي د روسیې هغه ادعا بې بنسټه ده چې ګوند له داعش سره په افغانستان کې دننه همکاري کوي. د یاد وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل د روسیې دا ادعاوې یوازې تبلیغات دي چې غواړي د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې خراب کړي. یوسف خان صدران په رپورټ لري.
له طالبانو سره د افغان سولې په اړه د روسیې د غونډې په درشل کې مسکو یو ځل بیا دا ادعا تازه کړې چې په افغانستان کې داعش ډله د نامعلومو هلیکوپټرو لخوا تجهیزېږي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د روسیې د ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې روسیا د دغې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ډول ثبوت نه لري. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې توپیری چلند نه کوي.
چند بار ما از اونا خواستیم که بیاین حیات روان کنیم که مشترکی که کمک میکنه تروریسم.
دیوی مونگ چو زلالو دی غختی چراشی و گرد پلاوی وطا که چو معلومه کلو لتروریسم سخ چوک ملاتر کوی. افغانستان خپلا دو تروریسم قربانی دی، خدا یوازی تبلیغاتی چه دفعان حکمت اول نریوال طولن سرعی اڑی که خڑی پڑی کدی. خو د افغان حکومت له دغه دری سره سره روسیې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټر لخوا داعش وسله وال تجهیزېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخار وویلي چې نه افغان ځواکونو او نه هم د غوڅ ملاتړ ځواکونو دا پروازونه څېړلي دي. روسیا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د داعش له حضوره په ویره کې ده او مخکې تر دې هم په وار وار دا شان ادعاوې کړې دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې امریکا په افغانستان کې د داعش ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. خو د روسیې د دغې ادعا په غبرګون کې ځینې امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قمندان بیا له دې وړاندې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په ملاتړ او همکارۍ تورنوي څه غواړي. د پوځي چارو کارپو باری آرز وایي امریکا د جنگ د توجیه په لټه کې ده او روسیا بیا له نویو لارو د مداخلو.
هیڅ طرف داسې قانع کننده رپورټ یا جواب نه دی وړاندې کړی. دا چې طالبان دعوت شوي دي او هلته په کنفرانس کې اشتراک کوي او یا دوی تورونه لګوي چې موږ د داعش نه دومره ډارېږو چې مجبور یو یا طالب تقویه کو او یا نور، دا ټول هغه پلمې دي چې د خپلې مداخلې لپاره روسان مطرح کوي.
دی وی افغان حکومت دغه وضعیت پر وړاندې خلار غوړه کړی چې هغه د سولې لپاره بیساری هڅې دي. دی د افغان حکومت هغه دریز مثبت ګڼي چې که وسلوال طالبان سوله وکړي داعش او نورې ډلې ټپلې او په دې تړاو د نړیوالو اندېښنې به په خپله له منځه ولاړې شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دې خار د طالبانو د بیا برید له ویرې په اندېښنه کې دي. پولیسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته ویل د غزنی خر په شاوخوا کې پراخه جګړه روانه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت د اندېښنې بې ځای بولي وایي چې په غزنی کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلي حملې په ویره کې دی. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبرې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي او په ولایتي شورا کې دوی استازي حمیدالله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دوی وایي طالبان اوس همدا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه نامنه کړي. دوی وایي اندېښنې شته، څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او دغه شان د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لاره پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان وژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د غزنی تر څنګ په فاریاب کې هم د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. پولیسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصاري وایي چې د دغه ولایت لس ولسوالۍ له ګواښ سره مخ دي. دوی د المار قیصار دولت آباد یعنی په ټوله کې لس ولسوالۍ له ګواښ سره مخ دي او نامنه یې د فاریاب مرکز هم ګواښي. د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د نامنې په اړه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل
نیروای هوایی، نیروای زمینی
دوی هلته په کافی اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او په ولسوالۍ کې هم د تصفوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافی ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیه وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ولسی جرګي او شمرګړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبينه دي. دوی وایي زلمی خلیلزاد د افغانستان په سیاستونو ښه بلد دی او کولی شي د نورو مسایلو سربیره د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او په خټه افغان زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه وګمارل شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي دا چې له پخوا راهیسې خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې ښکیل و او له افغان سیاسي مشرانو سره ښه پېژندګلوي لري نو کولی شي په مهمو مسایلو کې رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست
د افغانستان د سولې د مذاکراتو طالبانو سره چې ډېر مهمه خبره وا کې نمړی کې سوله ده او بیا پر نظام کې ځینې نور مسائل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي هغه کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
رویټرز خبری آژانس تازه د دوه امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې خاید امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل هیواد ځانګړی استازی وګماري. که څه هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله دا هم ویلي چې د خلیلزاد ګمارل طالبانو ته یوه بله او تازه اشاره ده چې امریکا د خپل تاریخ اوږدمهالې افغان جګړې پای ته رسول غواړي. زلمی خلیلزاد له 2003 نه تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوذه سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول په پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي. د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه یو پر ځای ګام دی. د نړیوالو چارو افغان کارپو مشتاق رحیم وایي د پاکستان پر وړاندې د خلیلزاد واضح او قاطع دریځ او له افغان مشرانو سره ښې اړیکې به د دې لامل شي چې نوموړی د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د افغانستان کور دننه سیاستونو سره مکمل واقف دی. د جنګ سالارانو، سوله پالو او ریښتونو سیاسینو ترمنځ تفکیک کولی شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د ډاکټر زلمی خلیلزاد د سیمې د افغانستان کوردننه او د امریکای د سیاستونو واقفیت به وکړي چې د سولې په برخه کې کافي مثبت اغیز ولري.
د خغلی رحیم خبره په افغانستان کې د روانې جګړې دوام د هیڅ چا په ګټه نه دی او زلمی خلیلزاد کولای شي د دغه جګړې په پای ته رسیدو کې مهم او برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوریدل سي. جرګي فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهن ریاست په دی ولایت کې د یو سل شلو تړلو خونځیو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان پوهنې وزارت په کندهار ولایت کې خونځیو تړل تاییدوي او وایي چې دغه وزارت هڅه کوي څو خونځي ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. واصل وصال په ریپورت لري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامنی د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو خونځیو د تړل کېدو لامل شوه. دوی وایي د دغه خونځیو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي خونځیو ته له تګ نه بې برخې شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېره خپل اندېښنه ازادي رادیو سره داسې شریکه کړه.
په ولایت کې ماری پزیات ډیر خراب نسبتا نو په خواته اوس بیا د نامنی په خاطر په ډیرو ولسوالۍ کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معرف رښتیا هم تقریبا یو سل شل مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري. موږ وایي چې مکتبونه چې په خوا په ولسوالۍ کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه دې دلته خلاص.
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلي خونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 422 خونځیو لړلې 360 خلاص او نورې تړلې دي. د په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کابل والی ویلیو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 138 خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو له کمښت سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو خونځیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار یې کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6,000 ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نوریا نهزاد په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
دا وایي
د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ تخنیکي ستونزې هم لرو او موږ نشو کولی چې له دغې مسلې نه سترګې پټې کړو، خو د پوهنې وزارت ژمن ده چې شته ستونزې او ننګونې په نښه او له مخې د ښوونځیو د تشکیل او نور ستونزې هوارې کړي. خو د ولسي جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسون غړی عبدالقادر بالاکرزی وایي د هیواد معرف له کلونو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی او حکومت په دې برخه برخه کې ژمنې کړې خو لا عملی شوې نه دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. دوستانو، درنو زه د دوله ساته خبرونو د ورستۍ خبری مجله د وړاندې کولو لپاره سید سمیع عباس له تاسو سره ده.